افریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ورځې لس بجې دی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د موسیقي پروګرام هم لرو خو لومړی زه عصمت څاروان د دې سات لنډ خبرونه اوروم د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دافیر وایي هیواد یې لا هم له افغانانو سره بشري مرستو ته ژمن دی یان مکری پرون په یو ټویټ کې ویلي چې متحده ایالات د طالبانو له مشرتابه څخه په کلکه غواړي چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي امریکا د پنځشنبې په ورځ له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د څه باندې $200 میلیون اضافي مرستې اعلان وکړ د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې په خوانې کپتان یونس خان د خپل لوبډلې د بیټینګ روزوم کې کمارلې دی یونس خان به په متحده عربی اماراتو کې له افغان ټیم سره د بیټینګ په برخه کې همکاري وکړي د افغانستان کرکټ بورډ همداراز د پاکستان د کرکټ په خوانې لوبغاړي عمر ګل د باولینګ روزوم کې کمارلې دی تاکل شوه ده چې یونس او عمر ګل په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د روسنې په کمپ کې یو ځای شي نن یک شنبه د پاکستان په پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره رای اخیستل کیږي عمران خان بیګه د کابینې د وزیرانو او ګوندی ملګرو په یو غونډه کې امریکا او خپل داخلي مخالفان تورن کړل چې د لری کولو لپاره د سیسه جوړه کړې ده امریکا تر دې خبرو مخکې د پاکستان د حکومت تورونه بی اساسه بلل دي د خان مخالفانو هم ویلي چې د پا واکې د پاتې کېدو لپاره پلمې لټوي په پارلمان کې د عمران خان مخالفانو ویلي چې د هغه د لری کولو لپاره یو سلو دو اویا رای ټول کړي چې د عمران خان د سلب اعتماد کولو لپاره کافی رای دي خو عمران خان تیر شپه ډاټ سرګن کړ چې بریا به په برخه وي د اوکراین مرستیال دفاع وزیر هانا مالیار ویلی چې د کیف سیمل روسی ځواکونو په بشپړ ډول بیرته نیول شوې ده مالیار پرون شنبه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی ایریپین بوخا هوستومل او د کیف ټول سیمه له یرغلګر څخه آزاد شوې ده د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ له څو اونیو خبرو وروسته باوري شوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې شوي دي د سولې په خبرو کې د اوکراین پلاوی مشر دیوید آراخامیا پرون شنبه په یوه مرکه کې وویل شایي ژر د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني د په وینا په خبرو کې تر دې ځایه پرمختګ شوی چې د دوه هیوادونو د مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو امکان برابر کړی دی نن یک شنبه ده د 401 د حمل 401 او د میلادي 2022م د اپریل 3م ده د خبرونه ز اسمت څاروند شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وای خوارزواکی د افغان ماشومانو د معافیت سیستم کمزوری کوي او د شری ناروغي د پراخیدو سبب کیږي د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې افغانستان د شری ناروغي د زیاتیدو له خطر سره مخامخ دی
د دغه سازمان د شمیرو په اساس روان میلادي کال لږ تر لږه 3000 افغان ماشومان په شری اخته شوي، چې له ډلې 214 ماشومان مړه شوي هم دي. د روان کال د مارچ په نیمایي کې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ضد واکسین کمپاین پیل کړ. خو د دې ادارې یو چارواکي ویلي له دې چې کمپاین یوازې 1.2 میلیونه افغان ماشومان تر پوښښ لاندې راوستي، دا شمیر خورا کم دی. اخوا د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤول سهیل شاهین چې د دوی لخوا د ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته هم معرفي شوی، پرون د ملګرو ملتونو له یو لوړ پوړي چارواکي سره لیدلې دي. شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بشري چارو مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفټ سره په لیدنه کې په روغتیا، پوهنې، بشري مرستو او ګڼو نورو مسئلو خبرې کړې. ښاغلي ګریفټس د پرونۍ لیدنې په اړه لاسه نه دي ویلي، خو تېره پنجشنبه یې جنوا کې د افغانستان د مرستو کنفرانس ته وویل چې افغانان سختو مرستو ته اړتیا لري.
ډیری خلک په ځانګړي ډول زده کړو ته د نجونو د لاسرسي د محدودولو له وروستۍ پرېکړې مایوسه شوي دي. زه هم دې مایوسۍ کې ځان په بشپړ ډول شریکوم، مګر سره له دې هم وایم چې هیله ده مه پرېږدئ افغانان یو ځل بیا وځورېږي. دوی مرستې ته زخته اړتیا لري، مرستې مه کموئ.
ناوړه اقتصادي وضعیت تر ټولو زیات واړه ماشومان زیانمن کړي. اکثر له خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې د یونیسیار په خبره د ناروغۍ د افغان ماشومانو د معافیت سیستم کمزوري کړي. د معافیت د سیستم کمزورتیا د دې لامل شوی چې افغان ماشومان تر بل هر وخت اوس د شری له وژونکې ناروغۍ سره مخ شي. د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ په خبره د ماشومتوب د دورې وژونکې ناروغۍ اوس بیا افغانستان کې راڅرګنده شوې، او د روغتیا پالانو په خبره په خوا د شری یا سرخکان ناروغي دومره په لویه کچه باندې نه و لیدل شوې.
ورسکان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د شری ناروغي هم پکې زیاته خبره شوې. په دې ولایت کې د جګړو له امله د نورو برخو ترڅنګ د روغتیایي مرکزونو ودانیو ته ډیر زیان اوښتی دی. له همدې کبله په دې ولایت کې روغتیایي مرکزونه اوس په ټپه ولاړ دي او خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. سیمه ییز مسؤلان وایي چې دوی د غیر فعالو روغتونونو د بیا فعالولو پلان لري.
د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ هاډوندې کلینګي سیمې کلینیک یو دغه لسګونه کلینیکونه د جملې څخه شمیرل کیږي چې په تیر جګړو کې زیات ویجاړ شوی او روغتیاي خدمات اوس پکښ کې په ټاپه ولاړ دي. دغه روغتیاي مرکز لتیرو دروي کلون رئیس د جګړې لمړی کر شو چې د روغتیاي خدمتونو د نتر سر کېدو تر څنګه ټول وسایل چورسوي او ودانی په بشپړ ډول ویجاړ شوی ده. د سیمې اوسیدونکو سید ولی ازادي راډیو ته ویل چې په یاد روغتون کې د نسایي ولادي خدماتو تر څنګه او پی ډي، ایکس ری، واکسین او د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي خدمات تر سره کېده. خوای د هر څه اوس په ټاپه ولاړ دي.
د ټوله مکمل تخریب شوی دي. دغه دیوالونه شان چې نړیدلې دي دا طالبانو پټاو کړی دي. د جنگ په دغه کې پدې کې مخ کې چارواک گزاره کول خو ګرد سره وران دي، خراب چیز مردا غشتنه د امارات سره شده چې دا جوړ کې ریپورت بازار ته یو د نظرن جواز 1500 روپی کې یې غواړي چې روختون ته مړه له تر سو دغه د شفخانی ته دلته څو ډاکټرانو کار کولې، و شزنه هم مردانه هم دلته تقریبا شپږ و شو کار کولې یا و تولس کار کولې.
د یادی سیمې یو بل وسیدونکو عبد الکوی وایي چې دغه روختون تړل کېدو لګڼو ستونزو سره مخ کړی دي. د له دولت غوښتنه کوي چې یاد روختون تی ورته ورغول سي.
دغه یاري ان چې موږ په شاله په دغه چې جوړې چې دغه چورس ولا خو پوسټ په خښه کې نو بالا خنو دی په بل څه خو نه په خپله سره چورکه.
د چپتیرو جګړو کې په ورزګان کې څومره روختي مرکزونه ویجاړ شوی او څومره غیر فعال دي په دې اړه دقیق معلومات نشته. خوڅه مو دا وړاندې په ورزګان ولایت کې روغتیایي مسولینو د یوې غونډې پر مهال ویلي و چې په دغه ولایت کې په سلو کې 80% روغتیایي مرکزونه ودانۍ نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د طالبانو تر بشپړې واکمنې لاندې د هلمند کروندګرو د کوکنارو لومړی حاصل ټول کړی دی. په یو ویډیوي راپور کې چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس برابر کړی، د نادالی د کوکنارو له کروندو بسګر د حاصل د ټولولو په حال کې لیدل کیږي.
د نادلی ولسوالۍ د کوکنارو په ولوې کاروند کې لزګونه کارګر د شیرې د راټولولو په حال کې دي. دا سیمه یو وخت د ناټو لملاتړ برخمن افغان ځواکونو او طالبانو د جګړې لومړی کرښه وه. سره له دې چې طالبانو واک تل رسیدو وروسته د کوکنارو د مخنیوي ژمنې وکړې، خو لا هم په پراخه کچه کوکنار کرل کېږي. د محب الله په نوم یو بزګر وایي، هلمند ته په نورو ولایتونو سربېره آن له پاکستانه هم نیش وهونکي ورځي.
دلته بیا کوکنار چې دی تاریخ چې دی هغه تر ټولو ولایتو په هلمند کې ډېر کرل کېږي. حتی د پاکستان خلک هم دلته راځي، د خصوصا د هغه افغانستان د ټولو ولایتو خلک هلمند ته راځي. دلته بیا خپل ځان ته روزي پیدا کوي، الله پاک بس روزي ورکړي، دلته نیش وي.
سره له دې چې بزګر د کوکنارو په کار کې لوکي سخت کار کوي، خو ګیله مند دي چې ګټه یې نورو ته رسیږي. سهار ګل چې د کوکنارو له بوټو شیرې راټولوي وایي،
ګټه خو نور خلک خو موږ ته ګټه نه رسیږي، نو ګټه موږ له خالي بزګرۍ د څلورم سیر زموږ دی پکښې. هغه موږ تر هغه وخته پورې پورونه ورته کوو، پورونه کوو کوو چې هغه زموږ راسر له واخو هغه پورول رسوي.
د حاصل د راټولولو په موسم کې چې شاوخوا دوه اونۍ وخت نیسي، هر کارګر ته د ورځې 500 افغانۍ ورکول کیږي. کیفیت ته په کتو بیا هر کیلو تریاک 6000 تر 10000 افغانۍ پلورل کیږي. په نادلی کې د کوکنارو کروندې ته نږدې په یو لویه خونه کې بزګران ټول شوي، څوک چای او ډوډۍ خوري او څوک بیا د کوکنارو ټوله شوي شیره تلی او په کڅوړو کې اچوي. سرګل چې د حاصل د تللو مسؤلیت لري وایي، اوسنۍ حکومت پرې کار نه لري.
په خوا خواجه ساز موږ تاریخ حکومت ماتوله، هیڅ شی هم نه راکوي، ټول خلک بسړي سپله. د اوس حکومت چې دی، د اوس حکومت نه چا وکړسته درېدلې، نه چا ته تکلیف ورکړ.
د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سي د راپور په اساس تیر کال افغانستان په نړۍ کې د تاریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی و. د راپورونو په اساس د جګړې په کلونو کې طالبانو د مخدره موادو له قاچاقچیانو د درنې مالیې په اخیستلو ګټه پورته کوله.
د ننګرهار کاروانګر د اصلاح شویو تخمونو کیمیاوي سرو او زیرمو په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي که لاسنیوی وشي، نو د محصولاتو د ډیروالي له درکه به د هیواد په تولیداتو او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی او د دوی په اقتصاد کې شوالی راشي.
45 کلن ګلاجان د ننګرهار یو کاروانګر دی چې له شاوخوا 22 کال راهیسې د غلطه په خپل زمکو کې کاروندي کوي او لدی لاري د خپل کورنۍ نفقه برابروي. د له حکومت غواړي چې د دوی تولیداتو ته د بازار موندنې ترڅنګ د کرنیزو محصولاتو د پروسس په برخه کې هم د دوی لاسنیوي وکړي.
بزګر باید نورم تقوی شي، سره ورکړي شي، اصلاح شي، تخمونه باید ورکړي شي.
د ننګرهار یو بل کروندګر زیول حق بیا له خپل خلکو غواړي چې په خپل ورځنی ژوند کې له کورنیو محصولاتو ګټه واخلي، څو د هیواد کرنیز سکتور پیاوړی او اقتصاد ښه شي.
مونږ غواړو د دولت نه چې مونږ ته زمينه برابره کړي، مونږ د کارانو ته دوايانو ضرورت ته ځینې مشکلات مارکیټ د سبزیجات او زموږ سبزیجات ته ورسیږي، مارکیټ نه دی، د ترانسپورت مشکلات هم زیات دي.
د ننګرهار د دغو کروندګرو د مرستې غک په داسې حال کې دی چې د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو ترڅنګ ننګرهار هغه ولایت دی چې د کروندګرو په خبره یې وچکالي د محصولاتو لپاره د پروسس او ساتنې ځانګړو ځایونو او اسانتیاو نشتوالی او د کیمیاوي سرو او اصلاح شوو تخمونو کمښت هغه څه دي چې د دوی کرنیز سیستم یې زیانمن کړی دی. اخوا د ننګرهار د کرنې رئیس مولوی عبدالستار بیا بزګرانو ته د مرستې د ډاډ ترڅنګ وایي، هڅه کوي چې د کروندګرو لپاره سړی خونې، د غنمو زیرمې، د بستهبندۍ مرکزونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې برابرې کړي.
په دې نشت امکاناتو کې 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه مونږ دوی ته ورکړي دي او په آینده کې پلانونه لرو. همدغه رنګه د دې معادل مونږ سپینه سره وته ورکړي ده. همدغه رنګه مونږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېرې خواري کړي دي.
خو د ننګرهار کروندګر په دې باور دي چې کرنیزه برخه عصري او د هیواد کروندګرو ته کاري زمینی لا ډیری او برابرې شي، نو هیواد به د کورنیو تولیداتو په برخه کې په ځان بسیا او د نورو له محتاجۍ وژغورل شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کاناډا د کډوالو او اتباو وزیر وایي د هغو 40000 افغانانو د انتقال د پروسې په برخه کې ل خپل ژبني نتیریږي چې له کاناډایانو سره اوجه پوجا کار کړی دی. شان فریزر په یو مرکه کې همداراز ویلی چې تر دې دمه لزر افغان کډوال کاناډا ته رسول شوی او دا لړۍ لا هم په جدیت دوام لري.
دا اونۍ په یوه الوتنه کې له تاجکستان څخه شاوخوا 300 افغانان کاناډا ته ورسول سول. په دې سره د هغو افغانانو شمیر چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې کاناډا ته رسیدلي 300 ته ورسېد. دا معلومات د کاناډا د کډوالۍ چارو وزیر شان فریزر په یوه ټلویزیوني مرکه کې چې د په خپل ټویټر خبره کړې ورکړل.
دام ګړې چې باندې لزر افغان کډوال په کاناډا کې په خوندې توګه میشت شوی او اوسیږي. دا زما د ښار د خلکو له شمېر هم زیات دي. موږ پوهیږو چې لا هم ګڼ خلک پاتې دي چې باید راوستل شي. که سیاسي ملحوظات نه وای، وختي به مو 300 افغانان راایستلي وای.